السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي راډیو د خبرونه تر 11 بجو ده. په راپورونو کې اوري چې د حکومت یوه هیئت په زندانونو کې د بندیانو د وضعیت په اړه خپل راپور ولسمشر حمید کرزي ته وړاندې کړی دی. د دوی لخوا په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې موارد تایید سوي دي. په خبرونه کې سید قادر جلالوف راسره په تخنیکي برخه کې مرسته کوي. مخکې تر دې چې نور راپورونه معرفي سي، له محمد قسیم سلیمان څخه خبرونه اورو.
زما سلامونه هم ومنئ. مهم سرټکی: د افغانستان په زندانونو کې د شکنجو د څېړنو ټاکل سوی پلاوی خپل راپور ولسمشر حمید کرزي ته وړاندې کړ. د افغانستان په زندانون وبخښي، د افغانستان د دینی عالمانو تکسیس پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنی چارو وزیر په مسکو کې دی، څو د خپل هیواد د اټومي پروګرام او له روسیې سره د اقتصادي همکاریو پر غښتلتیا خبرې وکړي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې د څېړنې پلاوی خپل کاري راپور ولسمشر حمید کرزي ته وړاندې کړ. د جمهوري رئیس د ویندوی دفتر وایي چې یاد پلاوی په زندانونو کې ناسم چلند، آزار او په ځینو مواردو کې هم د شکنجې موجودیت تایید کړ، او وایي چې یونما دوی سره د دې پیښو د قربانیانو د نمونو په ښودلو کې مرسته نه کوي. په دې راپور کې راغلي چې زیاتره د پیښو د زندانیانو د نیولو پر مهال سوي دي. د پلاوی وروسته له هغې په زندانونو کې د شکنجې د موجودیت د څېړلو لپاره د ولسمشر کرزي لخوا وټاکل سو چې ملګري ملتونو د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې په اړه اندېښنه وښودله. له دې وروسته د بهرنۍ ځواکونو افغان حکومت ته د په ځینو ځایونو کې د زندانیانو سپارل وځنډوله. د افغانستان د عالمانو شورا د مشر قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو تکسیس پلاوی اسلام آباد ته ورسېدی. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو مسول چې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی به له پاکستاني دینی عالمانو سره په افغانستان کې د جوړیدونکي کنفرانس پر اجنډا خبرې وکړي، او هغوی ته به په دې کنفرانس کې د ګډون بلنه هم ورکړي. د افغانستان او پاکستان حکومتونو تیر کال موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو په سطح به یو غونډه په کابل کې جوړوي، څو په افغانستان، پاکستان او سیمه کې ځنوژونکي حملې له دینی اړخه وڅېړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول پرون ویل چې دا کانفرنس به د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو دوو اونۍ کې جوړ شي. د کندهار ملي سوداګر وایي دوی په پام کې لري چې خپلې اتیا فابریکې له پاکستانه کندهار ته انتقال کړي، خو دا کسان له دولت غواړي چې دوی ته د برېښنا او د مځکې د ورکولو اسانتیاوي برابر کړي. د کندهار د صنعتکارانو د اتحادیې مرستیال فیض الحق مشوانی وای دوی په کندهار کې د برېښنا له جدي ستونزو سره مخ دي. نو موږ زیاتوي چې کچېرې دولت د فابریکې کندهار ته انتقال کړي، نو شاوخوا 3000 کسان به په پکښې په کار بوخت سي. او دا هم د نن لپاره د کابل په بازارونو کې د افغاني په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 250 افغانۍ دیرش پوله، یو یورو 90 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 50 اتیا پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ شل پوله، او زر پاکستاني کلدار 1500 درویش افغانۍ. پاکستانی چارواکو پرون په لاهور کې د مترو بس نوی سیستم چې په پاکستان کې د شاري ترانسپورت تر ټولو لوی پروژه ده پرانیست. د پروژه چې د ترکیې د البراق کمپنۍ په همکاري بشپړه سوې او 300 میلیونه ډالر لګښت ورباندې راغلی، په یو ساعت کې د 90 کیلومتره لارې په اوږدو کې د لاهور د مرکز او شاوخوا سیمو ترمنځ 2000 مسافر لېږدولی سي. تیر ورځ په داسې حال کې چې د پنجاب وزیر اعظم شهباز شریف او د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بیکر بوزداک د دې ترمځکې لاندې ریل ګاډي له ټولو 28 تمځایونو تیرېدل، په لاهور ښار کې د واټونو پر غاړه زرګونه کسان کتار درېدلي وه، او په ټولو تمځایونو کې د ترکیې او پاکستان بیرغونه رپېدل. د ایران د بهرنی چارو وزیر علی اکبر صالحی به د خپل هیواد د اټومي پروګرام د لانجې د حل دغه راز د روسیې او ایران ترمنځ د اقتصادي همکاري د غښتلتیا لپاره په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. صالحی به نن د روسیې د بهرنی چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري، او د روسیې او ایران د اقتصادي همکاري او د ګډ کمیسیون په لسمه غونډه کې به ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی 15 ورځې وروسته په قزاقستان کې یو نړیوال کنفرانس جوړ سي، او د ایران د اټومي فعالیتونو د لانجې د حل پر لارو به پکښې خبرې وسي. امریکا او متحدان وایي ایران شاید د یورانیمو له غني کولو د اټومي وسلو په جوړولو کې استفاده وکړي، خو ایران تل دا تورونه رد کړي دي. د هند په شمال کې پرون د ریل ګاډي په سټیشن کې په ګڼګونو کې لږ تر لږه لس کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. دا پېښه په الله آباد ښار کې چې د هندو دین میلیونونو پیروان د مذهبي مراسمو لپاره پکښې راټول سوي دي رامنځته سوه. د هند ریلوې وزیر پاون بنسال وویل ګډوډي پرون ماښام وروسته له هغې پېښه سوه چې د ډېرو زیاتو خلکو څپه د الله آباد د ریل ګاډي د سټېشن خواته وخوځېده. د راپورونو له مخې د پېښې پر مهال په سټېشن کې زرګونه کسان ولاړ وه. تمه ده په دې مراسمو کې شاوخوا دېرش میلیونه کسان خپل ځانونه د سنګم سیند په اوبو کې چې د ګنګا، جمنا او وساتیري سرسوتي سیندونو د یوځای کېدو ټکی دی پرېمینځي. د مالی دولتي ځواکونو پرون د هېواد د شمالي ښار ګاو په واټونو کې له اسلامپالو وسلوالو سره نښتې وکړې. د مالی په هغو سیمو کې چې په دې وروستیو کې د فرانسې د پوځ په مشرۍ د عملیات په ترڅ کې د افراطي وسلوالو ډلو له ولکې وویستل سوې، د نښتې د یو نازک امنیتي حالت څرګندونه کوي. پرونۍ نښتې څو ساعته وروسته له هغې پیل سوې چې فرانسوي او مالي پوځیانو د تلاشۍ یوې پوستې ته چې په دوو ورځو کې دوه ځلې ځان وژونکي حملې پرې وسوې اضافي سرتېرې واستول. د سیمې ته د افراطي اسلامپالو د وسلوالو نفوذ له هغه وخته پیل سو چې فرانسوي ځواکونو تېره میاشت بیا پر ښار ولکه ټینګه کړه. همداراز ویل کېږي چې دا وسلوال د مالی د شمال د لویو ښارونو ترمنځ په پرتو دښتونو کې په بوټو کې پټېږي او د دې لارې په اوږدو کې د چرکي او بمې حملو ګواښ رامنځته کوي. په مالی کې د فرانسې شاوخوا څلور زره سرتېري په جنګي الوتکو، هلیکوپترو او زغروالو ګاډو سنبال دي او د عملیاتو هدف یې په شمالي ګاو ښار کې د افراطي اسلامپالو ډلو ځپل دي. او وروستی خبر ده چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما په راروان پسرلي کې اسرائیلو ته سفر وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې وویل د اوباما د سفر له اسرائیلو سره د امریکا د اتحاد نښه ده.
دی
وایي زه د اوباما دې پرېکړې ته چې اسرائیلو ته سفر کوي هرکلی وایم. دا یو مهم سفر دی او له امریکا سره د اسرائیلو د یووالي نښه ده.
نتنیاهو همداراز ویل د دې سفر په اړه له اوباما سره خبرې کړې او ټاکل سوی چې بحثونه به یې پر درېو مهمو موضوعاتو، د ایران اټومي پروګرام په سوریه کې روانه بې امنیتي او د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر بهیر متمرکز وي. د خبرونو پای
محمد قسیم سولمل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. په افغانستان کې د سهار لس بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. ورزو د راپورونو برخې ته د حکومت یو هیات په زندانونو کې د بندیانو د وضعیت په اړه خپل راپور ولسمشر کرزي ته وړاندې کړی. په راپور کې په زندانونو کې د شکنجې موارد یاد سوي دي. د کورنیو چارو وزیر وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل سوي امنیت ښه سوی. په کونړ کې که ناامنیو د واکسین مخه نیولې، ځینې کسان په پټه ماشومانو ته دغه واکسین ورکوي.
طالبان هلته پرېږدي نه، کله ناکله راشي هلته چې چا راپور درکړو هلته راشي طالبان.
نور مسائل هم څیړو. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګې. د حکومت یو هیات په زندانونو کې د بندیانو د وضعیت په اړه خپل راپور ولسمشر حمید کرزي ته وړاندې کړی دی. د دوی لخوا د یونما هغه راپور تقریبا تایید سوی چې په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې موارد یاد کړي وه. معصوم میوند راسره د کابل سټوډیو په مستقیم تماس کړی. میوند صاحب، په دې اړه وروستي جزئیات او تازه جزئیات څه دي؟
بله سالی صاحب، څنګه چې تاسو هم وویل، افغان د ولسمشرۍ ماڼۍ خبر پاڼه کې چې راغلي دغه پلاوی پرون ولسمشر حامد کرزي ته خپل ریپورت وړاندې کړی دی. ولسمشر حامد کرزي وروسته تر هغه دغه پلاوی ټاکلی و چې په افغانستان کې د یوناما د بشري حقونو د دفتر څنګ ویلي و چې د افغانستان په زندانونو کې زندانیان وهل کېږي، ټکول کېږي، هغوی په مرګ واشل کېږي، هغوی ته د برېښنا شکنجې ورکول کېږي. نو وروسته حکومت هغه وخت کې دغه ریپورت نه و تایید کړی او دا یو سیاسي انګیزه بللې وه. یعنې د دې خبر باندې چې دا رپورټ تاسو وخت خپور شوی و چې افغانستان له امریکا څخه د خپلو زندانیانو غوښتنه کوي، هغه وخت دا خبر نه و سوی. خو اوس چې تازه رپورټ خپور شوی دی او دغه رپورټ د دې پلاوی مشري د افغانستان د اساسي قانون پر څارنې د تطبیق د کمیسیون یو غړي د دې پلاوی مشري کې عبدالقادر تقوا یاد شوی دی. دوی اوس ویلي دي چې د افغانستان په زندانونو کې چې دوی څېړنې کړې دي، په ځانګړي ډول هرات یاد شوی، کندهار کندهار یا څوی کابل یا څوی دی په دغه زندانونو کې افغان زندانیانو سره رښتیا هم ناسم چلند کیږي هغوی زورول کیږي او په ځینو وختونو کې هغوی ګواښل کیږي هم بل سره
میمنځ تاسو په دې برخه کې لزینو سازمانونو سره خبرې کړې دي چې د دې راپور په اړه څه عکس العمل څرګندول غواړي
بلی هم دغه لازه چې لتا سره غږیږم تر دې لږ مخکې مې د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان د رئیس عبدالرحمن هوتکی سره خبرې وکړلې دا غوی نظر مې وغوښتي چې رښتیا هم په افغانستان کې خو غوی دغه مسال تایید کړل زما پوښتنه دا و چې د دغه پیښو د مخنیوي لپاره باید افغان حکومت یا په افغانستان کې هغه مسؤلین چې د زندانیانو چارې ورغړې دي څه باید وکړي عبدالرحمن هوتکی راتول
کلی کار باید مابوسینو ته د مدافع وکیلانو زمینه برابر شي په اوله قدمه کې د حکومت وظیفه ده او په دوهمه قدمه کې بیا مستقل مدافع وکیلانو انجمن چې وجود لري یې دوی فعالیت ګړندی شي دوهم اړخ یې دا ده چې مسلکي پولیس په محبسونو کې توظیف شي یعنی هغه پولیس په محبسونو کې د محبس چارې پر مخ بیایي هغوی باید ټرین شي په بینالمللي معیارونو باندې دریم اړخ یې د زندانیانو د ځای خوراک او صحي ستونزې دي چې دا ستونزه هم تر زیاته حده حکومت دې ته متاسفانه توجه نه ده کړې مختلف وزارتونه باید په دې باندې کار وکړي تر څو د محبسونو لپاره صحي اسانتیاوې برابرې کړي دا هغه وړاندیزونه ول
بلې سالیه صاحب د هوتکی صاحب دغه مرکه که وروسته وخت د پروګرام په اوږدو کې به دغه مرکه بیا اورېدونکو ته خبره کړو دا د بشر د حقوقو سازمان د رئیس خبرې بې خوده دي اندېښنه دا و چې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې ممکن دغه سپارښتنې چې دی وکړي بیا هم زندانیانو سره هغه ډول چلند ونه سي چې د زندانیانو حق دی یا بشري حقونه دي چې هغوی ته باید ورکول سي
مسوم میوند و په کابل کې د حکومت یو هیئت په زندانونو کې د بندیانو د وضعیت په اړه خپل راپور ولسمشر حمید کرزي ته وړاندې کړی د دوی لخوا د یونامه هغه راپور تقریبا تایید شوی چې په زندانونو کې د شکنجې موارد یاد کړي وه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل سوي امنیت ښه سوی او د خلکو همکاري هم له حکومت سره زیاته سوې ده تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر امیرزی سنگین سره یو ځای تیر ورځ د پکتیکا ولایت د امنیتي او ټولیز حالت د ارزونې لپاره نوموړي سیمې ته تللی و هیله ښکاره کړه چې له ناټو او نړیوالو ځواکونو څخه به د لیک څلورم او پنځم پړاو هم په بریالیتوب سره ترسره شي
چېرته چې ناټو قوتونه وتلي دي د هغه تر څنګ یا د پولیسو یا د اردو قوتونه جای په جای سوي دي خلک ډېر راضي دي له دې تغییر نه نو زه هیله لرم چې په پکتیکا کې هم ډېر تغییر راغلی وي او کومه جوی کې چې امنیتي مشکل وي هغه مشکل به ان شاء الله په کار کوسي د کومو پوځو په ټاکنو سره یا په طبیعت قوتو کې فرق راولي چې هغه سیمې هم مطمئن سي
په غونډه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر امیرزی سنگین وویل چې دوی په خپل ټول توان د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې کوي ښاغلي سنگین په دې برخه کې له خلکو وغوښتل چې دوی د حکومت کلک ملاتړ وکړي
خپلو ګرانو وطنوالو ته خدمت وکړو دا زموږ وظیفه ده او دا کار به باعث د دې شي که زموږ له خوښه حکومتداري وي ولس به د حکومت د کړنو نه حمایت وکړي
پکتیکا والی محب الله صمیم هم په خپلو خبرو کې د نوموړي ولایت د حکومتي مسؤلینو په استازیتوب د کورنیو چارو او مخابرات وزیرانو ته ډاډ ورکړ چې دوی هر ډول همکاری ته چمتووالی لري
د پکتیکا ولس د پکتیکا اداره د پکتیکا امنیتي ارګانونه په خورا ملي روحیه د وطن دوستي په احساس
د پکتیکا ولایت یو تن قومي مشر یادونه وکړه چې د نوموړي ولایت په امنیت کې پوره خوالې راغلی نوموړي د یحیی خیل ورسوالۍ یادونه وکړه چې دوه کاله مخکې پکې ډیره ناامني وه خو اوس د پکتیکا تر ټولو با امنه ولسوالۍ ده
دوه کاله مخته د موږ محترم جمهور رئیس د ولایت راغلی نو د یحیی د ولسوالۍ له مشرانو شته غوښتنه کوله ستاسو صرف تر ما پورې راځي چې هغه د مخالفینو لپاره تعدید دوی نه سوای کولای چې هغه کابل ته تللی وای نن ته د یحیی ولسوالۍ تورسه سپور ټول ولایت اولینه امنیتی ولسوالی د یاخیر
یادیس د یادونه ورده په دې ورستوي کې په ټولي زتوګه د افغانستان په سرحدي سیمو کې په نسبی توګه امنیت ښه شوی او له افغان حکومت سره د خلکو همکاري او ناسته ولاړه ډیره شوې ده
ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په هغو سیمو کې امنیتی وضعیت سم شوی چې امنیتی مسؤلیتونه افغان ځواکونه تسپارل شوی
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت په خپل وکړی
په شرونه کې د وسلوالو لخوا د پوزي مرکزونو په نشه کول د وسلوالو مخالفانو په حمله کې د مرګ جوبلې البته د ملکی مرګ جوبلې د زیاتې دو سبب سیوی دي. د دې موضوع د کابل شهر ځینې خلک اندیشمن کړي او دوی غوښتنه کوي چې حکومتي سیاسي او ډیپلوماټیک مرکزونه باید له شرونو د باندې ځای پر ځای سي. تفصیل د محمد قاسم سولمل په تفصیلي رپورت کې.
یو شمیر کابل شهرین اندیشنه لري چې د خلکو د استوګنې او ګڼه ګوڼه سیمو کې د ستر پوځي اډو موجودیت دوی ته ډېرې امنیتي ستونزې رامنځته کړي. دوی وایي که چیرې دولت دغه پوځي مرکزونه او ستر حکومتي او بهرني تاسیساتو لپاره د ښار نه بهر یو مناسب ځای په نظر کې ونیسي، نو دا کار به د ملکي تلفاتو په راکمېدو کې ګټور تمام سي. یو شمیر کابل اوسیدونکي د ازادي راډیو سره په مرکه کې خپل اندیشنه داسې څرګندوي.
مناره ولسوالی ته دیالاسا قوتونه راځي چې په دوه خام نټینګي اما دا قوتونه ټول په خارو کې ځونه مصروفه کړی دي. دوی باید وځي کې چې امنیت نیول ورته ضرورت پوزو کې خپل کورونه سره ورسوي.
زمانو فیض الله دا وړه خانه چې جوار کړی یا خو موږ اکثره د دولتي زینو څخه دار لرو کچره دوی خپل ادارې له کار څخه طرفو ته ولېږي دا یو مثبت نه چې ځای مخالفت لپاره دوی د پرور کې دی او پسنه سره خپل دښمن ارڅ او پیژنې او موږ ولک پارام وسیګو. جګړه کې د دوی هدف ملکی خلک نه دي، د دوی هدف او عسكر دي یا بهرني ادارې دي.
د اندیشنې په داسال کې رامنځته کېږي چې په وروستۍ کې وسلوالو مخالفینو پر دولتي او پوځي مرکزونو حمله زیاتې کړې دي چې د پوځي تلفات ترڅنګ ګڼ ملکی تلفات هم لري. په تیرې یوې میاشتې کې هم په کابل ښار کې د ملي امنیت په یو مرکز او د سرحدي پولیسو په یو روزنځای باندې ورته حملې وسوې. د پوځي چارو کارپوهان هم د نظر تاییدوي او وایي چې دا موضوع کولی سي وسلوالو مخالفینو ته د خلکو په منځ کې د حملو یوه پلمه ورکړي. د دفاع پخوانی وزیر او د پوځي چارو کارپوه شاهنواز تڼۍ وایي
اول خو په کار دي چې په ټولو ښارونو کې چون په افغانستان کې جنگ روان دی تر اوسه پورې دغه خبره دا ده چې مهمه دولتي تاسیسات په خاص ډول نړیوال ائتلافي ارګانونه د لویو ښارونو نه ووځي او په مناسبو ځایونو کې دوی ځای په ځای شي تر څو چې د خلکو په ګڼه ګوڼه ځایونو کې ښارونو مرکزونو کې دواړه خواوې بنا ونه کړي، جګړه ونه کړي او بې ګناه خلک ونه وژل شي.
کارپوهان دغه راز په دې باور دي چې که چیرې دولت د ښار شاوخوا یو کلک امنیتي کمربند رامنځته کړي، نو دا کار به د دا ډول حملو په کمېدو کې بې اغېز نه وي. خو داسې ښکاري چې له کابل ښار نه د پوځي مرکزونو او مهمو تاسیساتو د ایستلو په اړه افغان حکومت کوم عاجل پلان نه لري. د کورنۍ چارو د وزارت یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اوس وخت یوازې د کورنۍ چارو د وزارت د ودانۍ لپاره د ښار په څنډه کې د یوې نوې ودانۍ پلان لري، خو نوموړي وویل چې دا ودانۍ به په 5 کلونو کې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. بلخوا د دفاع وزارت هم د خلکو اندېښنې تاییدوي چې په ښار کې دننه پوځي ځایونو خلکو ته اندېښنې پیدا کړې دي، خو وایي چې د دفاع وزارت د ښار په دننه کې کوم لوی پوځي مرکز نه لري. د دفاع د وزارت د ویان رستیال دولت وزیري ازادي لیډو وویل چې د دوی مربوط پوځي مرکزونه زیاتره د ښار نه بهر ځای پر ځای دي. نوموړي وویل
نظامي تاسیسات چې دي زما په خدا باندې کوخ باید وشي چې د ښار د مابین نه بیرون وي. هغه یو ګڼه ګوڼه کموي. یوازې دفاع وزارت قرارګاه اوس موږ دلته لرو او اوس موږ اکثره
د چارو د ادارې د نظارت رئیس احسان طاهری وایي چې د ښار نه بهر د پوځي مرکزونو د انتقال پلان سته او په راتلونکو کې به پلی سي.
مربوطه ادارې کار کوي او شاید تاسو د کابل د نوي ښار د جوړېدو په جریان کې اوسئ چې د هر څه ځای مشخص شوی، هر څه د کاغذ پر مخ هم دي، په پلان کې هم دي او تطبیق به هم شي.
کتونکي وایي دولت باید په راتلونکو کې د ښارونو لپاره د ګرنیزیون د یو منظم سیستم په رامنځته کولو تمرکز وکړي او د ښارونو ته له بهر د وسلوالو د راتګ او نفوذ مخنیوی وکړي، خو تر کومه چې لیدل کېږي امنیتي پوستې تر ډېره د ښار دننه او د کابل پر واټونو او څلور لارو باندې جوړې سوي چې د امنیتي ستونزو تر څنګ په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده. په کابل ښار کې مهمو پوځي مرکزونو او یا هم دولتي او غیر دولتي تاسیساتو د خپل امنیت لپاره له خپلو ودانیو چکونه او موانع هم تاو کړي دي چې په ځینو ځایونو کې د ترافیکو پر مخ سړکونه او کوڅې بندې کړې دي. افغان حکومت د جمهور رئیس له فرمان سره سم د دغه موانعو د لمنځوړلو لپاره څو ځلې اقدامات وکړل، خو بیا هم د محدود شمیر موانعو په لرې کولو بریالي شول.
اوس به محمد صادق رښتینی راته وایي چې په کندهار کې چاپي خپرونه څه چاپ کړي.
په کندهار کې د دې ونې یوې ورځپاڼې او دوو اونیزو خپلې لیکنې بیا هم د ملي مسایلو ترڅنګ تر ډیره د کندهار سیمه ییزو مسایلو ته ځانګړې کړې دي، لکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ ستونزه، د خبریالانو اعتراض او دغه راز اداري فساد. ګرداب ورځپاڼې لیکلي چرګان او سیاست د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ستونزو بل پړاو. ورځپاڼې زیاته کړې چې پاکستان وروسته له هغه پر افغانستان روغ چرګان هم بند کړي چې افغانستان د ناروغ چرګانو د راواردولو مخه ونیول. ورځپاڼې په کندهار کې د چرګانو د فارمونو د مسؤلینو د خولې لیکلي چې پاکستان پر دوی د روغو چرګانو خوراکه هم بنده کړې چې له امله یې اوس له ستونزو سره مخ شوي. ورځپاڼه زیاتوي چې په کندهار کې تر 350 زیات فارمونه شته چې د 24 ورځو په جریان کې تر 1000 پورې چرګان ساتي. دغه راز په کندهار کې دوو خبریدونکو ونیزو هم تر ډیره د کندهار پر سیمه ییزو مسایلو خبرې کړي. ټاټوبي ونیزي د دې ونې په ګڼه کې د کندهار د خبریالانو اعتراض راخستی او لیکلي دي چې خبریالان د کندهار مطبوعاتي دفتر څخه راضي نه دي. ونیزي د خبریالانو د خلیل لیکلي چې د معلوماتو او اړیکو مرکز له خبریالانو سره همکاري نه کوي او آن د خپلو دولتي او پرمختیايي چارو او عادي پروګرامونو په اړه هم دوی ته معلومات نه ورکوي. د کندهار پانی په نوم یوې بلې ونیزي بیا د کندهار د والي د مرستیال عبدالقدیم پتیال په حواله لیکلي چې د ملي پیوستون پیسې شخصي جیبونو ته لویدلي. ونیزي زیاته کړې چې د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې د ملي پیوستون د پروګرامونو د لارې خلکو ته په نامه پروژې ورکول شوي، خو په اصل کې هر څه د کاغذ پر مخ شوي او په عمل کې یوه بیلګه هم نشته چې خلکو ته دې د بیا رغونې کوم پروګرام وړاندې شوی وي. ونیزي د بیلګې په ډول د ارغستان ولسوالۍ حالت راخستی چې د روغتیا، ښوونې او روزنې، بیا رغونې او زراعت په برخه کې ستونزې لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په کونړ کې د لری پرتو او ناامنو سیمو اوسیدونکو وایي که څه هم وسلوالې د ګزڼ ضد واکسینونو ته نه پرېږدي چې ماشومان ته ورکړي، خو دوی په پټه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته وړي او هلته یې واکسین کوي. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د وټپور ولسوالۍ د کورودری اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې وسلوال واکمن دي او د واکسینو ورکولو رضاکارانو ته اجازه نه ورکوي چې د دوی کلو ته لاړ شي او کوچنیانو ته د ګزن ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړي، چې له امله یې د واکسینو په هر پروګرام کې په زرګونو ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې کیږي. په دغو سیمو کې داسې رضاکاران هم شته چې په تیرو دوو کمپاینونو کې یې د خپل کلي ماشومانو ته په پټه واکسین رسولی دي. د دوی له جملې یو هم د وټپور ولسوالۍ د میدان کلی اوسیدونکو عبدالغفار دی، چا چې له وسلوالو په پټه خپلو او د کلی نورو ماشومانو ته د واکسینو څاڅکي رسولي او کوچنیانی د ګوزن له خطره ژغورلی دي.
اوس موږ په ټولو خو بس طالبان دوی روان نه خبرې یو خو پټ پټ کوو او بس بیرته راغله. موږ میدان کلی کې کورو کلی کې چنار باندې کې ماشومان هر کلی کې 200-300 ماشومان دي.
هغه وای که څه هم چې اوسې د پوخا په څیر په سیمه کې وسلوال دومره نه لیدل کیږي، خو بیا هم تریویریږي او ماشومانو ته د واکسینو ورکولو کار په پټه ترسره کوي. د همدغه کلی اوسیدونکو حبیب الله وای په تیرو څو کلونو کې ماشومان دوه ځلې د ګوزن ضد واکسین ترلاسه کړي چې دا یې د کلی د رضاکارانو د هڅو برکت دی.
په رومیالونو کې وتړې په صادر کې وتړې او پټ راوړي ښکته طالبان هلته پرېدي نه کوي، کله ناکله راشي هلته چې چا راپور درکړي هلته راشي طالبان.
د وټپور په ولسوالۍ کې د پولیو د واکسینو د پروګرام مشر ذبیح الله لاروی وای په قرو او نورو نام نسیمو کې د وسلوالو لویرې ماشومانو ته واکسین په ښکار نه شي کولی.
دا ورته وای د وټپور چې سانګارو، ګمبیرو، کټارو، دیوز انتر خرو پورې د خرو پاواره کې مرزي واکسین نه کیږي. په خلای په نامه یو زیاده کټار خلا د غلطه کیږي، په غم ډیر په پټه باندې یو اجره کې ورته کلی ماشومان راټولېږي مغه ته کیږي. نو وسلوال خلک چې د غلطه دی ممانعت کوي چې د حرام دي.
د کونړ د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وای په ناامنو سرحدي ولسوالیو کې د واکسینو په هر کمپاین کې 9000 ماشومان د فلج له واکسین واکسینو بے برخی پاتی کی گی. دا دغا ولایت دا عام روختی رئیس ڈاکٹر اسدالله فضلی ازادی راڈیو تول ډیری ماشومان په هغو سیمو کې له واکسینو پاتی کی گی چې کومې د کوزی پختونخوا له سرحدی منطقو سره په پوله پرتی دی.
متاسفانه چې دغه ماشومان چې تاسو ذکر وکړ دونه اوس هم موږ په دې کمپاین کې پاتې شوم. د سرحدي علاقو کې فعلاً دغه مشکل وسته اوس هم شته. د مروري په علاقه کې دی او په سرکانو کې دی او وټپور کې دی او چپه دره کې دی. دا څلور ولسوالۍ.
هغه وایي د سلواغي په 22مه یعنی د یکشنبې په ورځ به د واکسینو بل کمپاین پیل کړي او له ټولو وسلوالو غواړي چې د ماشومانو روغتیا په پام کې ونیسي او خلکو ته اجازه ورکړي چې کوچنیانو ته واکسین ورکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس رحمت الله افغان د کابل چاپ نننه یو رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ ځینو رسپانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ پاکستان ته د سولې د پلاوي د سفر او قطر ته د مولانا فضل الرحمن د تک پاړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي د مولانا قیام الدین کشاف په مشرۍ د افغانستان د دیني عالمانو اته کسیس پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. ورځپاڼې کې دوی به له پاکستاني عالمانو سره د کانفرنس پر اجنډا خبرې وکړي او هغوی ته به په کابل کې د جوړیدونکو دیني عالمانو په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې افغان پلاوی له مولانا فضل الرحمن، مولانا سمیع الحق او د جمعیت اسلامي ګوند له امیر منور حسن سره د لیدو پلان هم لري. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په توندو ټکو سره لیکلي باید د ظلم پر وړاندې په ټینګه سره ودرېږو. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي افغان ولس نور پوهیږي چې غټې خبرې نوره نتیجه نه ورکوي. باید دغه شورا په قاطع او ښکاره ډول د هغه چا پر وړاندې ودرېږي چې د نړیوالو پر وړاندې ډلې ډلې خلک وژني. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې راوړي د سولې هڅې، هیلې او اندېښنې. د لیکوال پاند پاکستان د سولې بهیر د ناکامولو لپاره هڅې پیل کړي چې وروسته یې د پېښور په شمشتو کم کې د حزب اسلامي او طالبانو له یو شمېر قوماندانانو سره غونډه ده. ورځپاڼه دولت سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې د پاکستان پر وړاندې له سره غور وکړي. د سرمقالې د لیکوال په باور حکومت ته پکار ده چې نور نو پاکستان ته په زغرده سره ووایي چې د سولې له بهیر سره ظاهري مرسته په پټه د دغه بهیر د ناکامۍ هڅې د زغم وړ نه دي. یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا قطر ته د مولانا فضل الرحمن د تک خبره راخیستې. ویسالی کلی مولانا فضل الرحمن د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې د ګډون لپاره د قطر مرکز دوحې ته تللی. ورځپاڼې لیکلي تر اوسه معلومه نه ده چې مولانا فضل الرحمن د قطر په خبرو کې د پاکستان د حکومت په استازیتوب ګډون کوي او که د منځګړي رول لري. ورځپاڼې بیا د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د سلاکار خبرې راخیستې دي چې ویلي دي که دغه سفر د افغانستان د سولې د خبرو لپاره وي نو موږ د نوموړي د دې سفر هرکلی کوو. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي بیا هم د سولې په نامو انفرادي مغرض هڅې. د ورځپاڼې لیکوال په انفرادي ډول د سولې لپاره منډې تړلی د سولې لپاره ناوړه دسیسه ګڼي. د لیکوال پاند پخوا هم افغان حکومت د سولې لپاره هر ډول انفرادي هڅې په کلکه غندلې. ورځپاڼه له افغان حکومت، امریکا، انګلستان او پاکستان څخه غواړي داسې کسانو ته د وخت ورنکړي چې د افغان جګړې لپاره نورې پلمې ولټوي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سې. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه
اوس هم هغه سیمې سونه چې د 1813 مېری لاره ازادي رادیو تر رسیدلې. بسیر لنګرهار علی کې په دې ولایت کې د خوراکي موادو بیل وړې شوی خلکو ته ستونزې پیدا کړې. طارق ظهیر بیا هم لنګرهار یو لسکاله کېږي چې افغان دولت د برېښنا او پاسري وسایلو د مجهزو روغتونونو د جوړولو ژمنه کوي خو په عملي کولو کې پاتې راغلی. عبدالوهاب له بغلانه په بغلان کې اداري فساد اوج ته رسېدلی. لوړ مقامونه دې ورته پام وکړي. مدافع له تخاره لیکي د خدای په لحاظ د کمزورو کسانو عیب عیب بلل کېږي. له ډاره څوک رښتیا نه شي ویلی که ووایي نو ګټه به یې څه وي تر څو به دا فاسد کسان قدرتمن وي. سنگروال نیازی لیکي زه له کمپیوټر او انټرنیټ سره ډیره مینه لرم خو ارمان چې زموږ په لغمان کې برق نشته. شاقن له میدان لیکي کوچک ولسوالۍ کې زموږ ښوونځی میزونه نه لري پیغام مو د پوهنې وزارت ته ورسوئ. یاقوت سمیر لیکي ټول افغانان باید امنیت د راوستلو لپاره له افغان ملي اردو او پولیسو سره هر راز مرستې وکړي. حشمت الله له ننګرهار لیکي تر انتخاباتو مخکې دې نوي کارتونه وویشل سي چې د جعلي کارتونو مخنیوی وشي. افغانانو ته پکار ده یو وړ سړي ته رایه ورکړي. جلال الدین له بغلان لیکي افغان حکومت د پاکستان او ایران د مداخلو مخه ونیسي. ایران او پاکستان د افغانانو پر ضد هر کار کوي او له پاکستان سره باید ستراتیژیک تړون لاسلیک نشي. شمشاد له ننګرهار لیکي تورخم ته نږدې زموږ په سیمه کې یو لومړنی ښوونځی دی چې چت نه لري او هر ژمی زده کوونکي تر باران لاندې درس وایي. او په آخر کې یعقوت سمیر لیکي له ټولو افغانانو وروڼو غواړم چې نور یو بل ته د ورورۍ لاسونه ورکړئ او له جنګونو لاس واخلئ.
دا وستا سوزنی لیکلی پیغامونه چې د اتصالات مخابراتي شبکې په مرسته مو ازادي رادیو تر لیږلې و. د اداري فساد په وړاندې څنګه مبارزه پکار ده؟ د هغه پرسنه ده چې ازادي رادیو خپل اوریدونکو د فیسبوک پر پاڼه کړې ده. که تاسو هم په دې نظر پښتنه کې برخه اخلئ، د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې ته ورسئ چې مستقیم ادرس یې facebook.com/azadiradio. له دې سره په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمال څخه اورو.
د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې د څېړنې پلاوی خپل کاري راپور ولسمشر حامد کرزي ته وړاندې کړ. یاد پلاوی په زندانونو کې ناسم چلند، آزار او په ځینو مواردو کې هم د شکنجې موجودیت تایید کړ. د افغانستان د عالمانو شورا د مشر قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو تکسیس پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. دا پلاوی به له پاکستاني دینی عالمانو سره په افغانستان کې د جوړیدونکي کنفرانس پر اجنډا خبرې وکړي او هغوی ته به په دې کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړي. د کندهار ملي سوداګر وایي دوی په پام کې لري چې خپلې اتیا فابریکې له پاکستانه کندهار ته انتقال کړي. پاکستانی چارواکو پرون په لاهور کې د مترو بس نوی سیستم چې په پاکستان کې د شاري ترانسپورت تر ټولو لوی پروژه ده پرانیست. د ایران د بهرنی چارو وزیر علی اکبر صالحی به د خپل هیواد د اټومي پروګرام د لانجې د حل د غرض د روسیې او ایران ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د غشتلتیا لپاره په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د هند په شمال کې پرون د ریل ګاډي په سټېشن کې په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه لس کسان مړه او ګڼ شمېر ټپیان شول. د مالی دولتي ځواکونو پرون د هیواد د شمالي شهر گاو په واټونو کې له اسلام پالو وسلوالو سره نشتی کړي. او په پام کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روان پسرلي کې اسرائیلو ته سفر وکړي.
دا مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو ازادي رادیو په منځني صفه 1299 په ټول افغانستان د غرض په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، مهترلام، خوست، گردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد، کلات او اسدآباد کې د اف ام پر 3.5 صفه صفه وځي اوري. کله انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه درته لرو. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروگرام تند څنګه
جوان په شیبو کې.
جوړون کوي ومان نیازی.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په افغانستان کې د مختلفو سیمو اوسیدونکي د ژمي له پایله بیا تر پایه ځینې حسابونه کوي. څوک چیلی حسابوي، ځینې د ځمکې د تاو په انتظار وي او ځینې د ستورو له مخې غواړي دا معلومه کړي چې ژمی به کله سخت او څه وخت ووځي. د نن خپرونه مو همدې مطلب ته ځانګړې کړې ده. په چیلو کې د ځینو باورونو په اړه هم غږېدلی یو. دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدي درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د سړو سیمو ځینې کلیوال په دهقاني حساب د ژمي پیل د لیندې لمیاشتې کوي. دوی د دلوي د میاشتې په 15مه ژمي وتلې بولي او د هوت میاشتې جړې باجړې، بارانونه او لندبل په پسرلي کې حسابوي. د دې حساب ترڅنګ سرکاري حساب هم شته چې د ژمي پیل پکې د جدي لمیاشتې شوی دی. ډېری کلیوال ژمي په دوه سیلو ویشي، لمده سیله او وچه سیله. دوی په دې باور دي چې په دغو دوه سیلو کې د ځمکې تاو پورته کیږي. همدارس پر پاسنی ویش سربیره د زینو سیمو خلق د توغل مرد کلو او میچت حساب هم لري چې د خبرونی پلار کې به په اړه معلومات ووري. په پیل کې به د میدان وردګو اوسیدونکی سلطان راته ووایي چې د دوی لور ته خلق د ژمي پیل له کومې میاشتې کوي، د څیلو حساب لري که یا؟
ما حساب کړه مې پېښنه مستمې بابا او کلان
مو سپینګر چې کوم حساب کړي دی هغه دستور لمخې حساب دی. د دې حساب لمخې زموږ لور ته جمع د قوس لمیشتې پیلېږي. دا څېلو حساب هم لرو خو موږ ډېر د توغلونو مرد کلو او میچت حساب کوو. توغل زموږ لور ته د هوا بدلیدلو ته وایي. مشران ستورو ته ګوري او بیا وایي چې د دې میاشتې په دې دې ورځو کې به هوا سړه شي. هره میاشت توغل لري او هغه ورځې سړې وي.
لکه غلی سلطان صاحب ده هم وورو چې ټول څو توغلونه دي او کله پیلېږي؟
چهار توغل، نو توغل، هفت توغل، پنج توغل، سه
توغل. ټول څلور توغله دي. لومړی نه توغله، بیا اووه توغله، ورپسې پنځه او درې توغله دي. دا توغلونه د قوس له میاشتې پیلېږي تر هود پورې. نه توغله په قوس کې وي، اووه په جده کې، پنځه په دلوي کې او درې په هود کې. دقیق تاریخ ځکه نشم درته ویلی چې دا حساب د خدایي میاشتو له مخې کیږي، له سرکاري حساب سره فرق لري. د قوس په میاشت کې د خدایي میاشتې په نهمه توغل پیلېږي، درې ورځې وي، په دولسم تاریخ بیرته هوا بدلیږي. همداسې اووه توغله د جدې په میاشت کې راځي او د خدایي میاشتې په حساب په اووم تاریخ پیلېږي تر لسمه پورې. بل توغل په دلوه کې راځي چې د خدایي میاشتې په پنځم شروع کیږي او تر اوومې پورې دوام کوي. وروستی توغل په هود کې راځي چې بیا د خدایي میاشتې په حساب هغه له درېمې پیلېږي او تر اوومې پورې دوام کوي.
د ښاغلي سلطان په وینا د دوی لور ته یو بل حساب هم کیږي چې هغه مرد کلو بولي. د دې حساب له مخې بیا څوک په سفر نه ځي.
خودش یک تجربه مثل توغل ولی داله هم بارندگی
دا یو تجربه لري. کټ مټ لکه د توغلونو هم بارانونه وي هم هوا ورسره سړیږي. په دغه ورځو کې بیا څوک له کوره نه وځي. دا په هر میاشت کې شته. دا حساب هم د خدایي میاشتو له مخې کیږي. د سرکاري او جنتري له مخې د حمل د میاشتې په یوویشتمه راځي او د کال تر پایه په هر میاشت کې دوه دوه ورځې لاندې راځي. د مرد کلو اوله ورځ ډیره تیزه وي، که په دوبي کې وي ګرمي زیاته وي او که په ژمي کې وي یخني.
ښاغلی سلطان وایي موږ پر دغو حسابونو سربیره یو بل حساب هم لرو چې هغه ته میچت وایي. میچت څو غوټه ستوري دي چې د حمل د میاشتې په شلمه ځمکې ته راټیټیږي.
د میچیت کیشیش تا
او میچیت چکینی اوبر اپورته کیږي. دا څو ستوري دي چې د حمل د میاشتې لا شلم تر 15 په ځمکه باندې کینی او لدې سره د اوبو سطح پورته کیږي.
په هغه سیمو کې چې د توغلونو حساب نه کیږي، خلک د 50 او 60 او شکست حساب کوي. دوی په دې باور دي چې په دغو نیټو یخویلی کیږي. نور معلومات به د میدان وردګو د جرلیز اوسیدونکی حاجی محمد هاشم خان راکړي.
سیلانو لویا سیلا چلوی ایک شپیده چه لاستی وڑی اخلی او دیستی غاکی دی بیا شل شپی وڑا چیلا ده و اصل زمای نو دریمی استی ده چه لپینزاسم ده قوز تر پینزاسم ده اود رسمی زمای دولتی پینجا و رینجا ده آمانو چه یخ زیتی وارا پو بیلی که دو که گی و یخ کمی گی زیتی نه نرمی گی زیتی وارا پو بیلی که دو ده او شست دیگل پارا وی چه چنگ کلک یخی قدرت خدای تف دمزک دمزک راویزی پورتا و پینزش پی تو کم رازی یا و کم رازی دی پینزا و یاو کنو دا یاو تاوی اتمیده چلیش پی تو ایستا چرا اوزی بیانو یخ تاب نلر یخ اتمن یخ چه هر چرتی ویلی که دا نور خلق دا زارجات خلق دا غا توغلون نو دا غا شیان دا غا ایسابون نو دا غا بیا ستار جنگی دا غا غوط مار مار دیر چه دا غا اول توغل دا دویم دا پنج توغل دا دا غا یخ سرازی معلومات ورتا که
حاجی مومن خان د کنر اوسیدون که دی دای وی چیز مگلور تا هم خلق دا جمعی و دا یخنیو پا عرد زین حسابونه کوی. و مان مرکه ور سره کړی ده د اوریدو بلنه در کوم.
څو کلن به یې؟
یاره لا ته کولی ما
فاج صاحب نو دا راته ووایه دا تاسو سیمه کې خو هوا څنګه یې سړی یې نه یې سړی دا د څیلو حساب کتاب لرې یې نه لرې؟
ډېر لرو صاحب زمونږ ځای چې دی یو خو خاص کنډل لاندې دا واره ده او مونږ دې دا ترابي دروي ساتي په کام نه غوږ دې دی دلته څولې شپې دې دا ولنه شروع کیږي غوږ دې دی د دلوې لسمه پورې دې ته مونږ سپینه چلوه واورې لا چې سپین وطن جاک شي ډېر زیخني چې دې موږ شپه ورځ ور بلو په وطن کې بخاري لګاو واګ دې ده
واګ می خفول
مال ما تم داسې په کورونو کې بند بلاري او څولې شپې چې تیر شي نو بیا سپینا چلا راځي دا مونږ خدای پاک شر بي دا بوټي د دې خو به سر لذي هوا لکه چې د دې کې بچي خدای دې کا دا تور چلا خلاص
بیا له ورسته دا جړې په جړې ورته وای څه وای دا هم شروع
ورو ورو ته مونږ وو واګ دې ده دا ونی واغلی ارو بارو دا ونی خو ځکه چې خدای په قدرت د دې خو به خې سرتا د خاندان کې هغه نه پروتې جوړې هغه سپلسکی په پانه کې هیڅ شریش په سر لښ
دا چلی به خلکو ویلې دا درنې دي دا نه په ما څنګه دي داسې باورونه هم د خلکو وو څه دی اورېدلې دي په دې سکی
نه بلاګان نشته بلاګان نه وي واځه واره وو باندې زبو جمعه ټول نه به تللا مال به ټول په کوټو کې سالو دې واره پرې وته اوس واره نشته او کابل کې موږ دې او دې دې بخانه زمنګ نه مخشرانو چې دا څلورم بیرادار درې بیرادار به ښه نه مړ کېدل دې واره دې ته پرې وته
د چلې په دې ختم کې چا وای او څه خسي ستاسو خاطر بیا څه کارونه یې
غرمې کړلې سبا به چې دا چې دا وطن خوشکږي سپینا سره وار پس مکا کې او بي کې د فصل د دانا او نور کارونه چې کوي ونه کېنه ونه دا بوټي کې نه ساب کې ده او دا
کور دې ودان اجازه
سلامت دوزه نور خو سره وای
محمد عظیم د کابل د موسهی د جنان کلی اوسیدونکو دی دی وی په موسهی کې خلک د چلو حساب کوي شپې ته ورځې چلاوي او کوم څه ته چې زموږ خلک توغل وایي هغه د هوت له میاشتې وروسته شروع کیږي چې بادونه شمالونه لري
دا توغلونه به اول دی وو شروع کیږي چې په دې کې ډیر بادونه او ډیر تربه پې او ډیر هغه یې په شکه هم په کیمیا او میو لري غوېمی کیږي او پس لغنه بیا دا وو چې تیرسه بیا یخ نوماتیږي بیا تر د عمل تر نهنیم پورې هم خطر سته بالا هغه نه بیا خطر نه سي چې هغه په سرلای داخليږي
دلاور خان د لوګر اوسیدونکو دی و مان د سیلو پاړه پختلای مرکه په ګډه اورو
نو دلاور خان درته وای چې دا سیلا څنګه در باندې تیرسو
سیلا الحمدلله په کابل کې را باندې تیرسو ډیره ښه تا دا وا وا بس او تا کې کاروبار روان دی کشمشو چارما غوښیم کارڅو
خو خو به حسابونه و دا تو غلیبه وي او شستو شکستو پنجاو رنجا دا کسی دې دې پیسې کې معلومات راټره کړې دا کومه شروع کیږي بیا څو وخت ختميږي
والله نو د څه دغه نه اوس دغه میاستې په خاله حساب اول به خلکو له جدي د چلويش په وچه چلاوه او شش په بلنده چلاوه بیا به دې کې اول حساب ول وجل چل د اوس 50 د اوس 60 آمد او 60 آمد
دا چل څه حساب و د 50 څه حساب و د
شلو نه بادونه به وره هاي او دا شان د قصه به
په چل کې څنګه یې
بس کله کله وره هاي کیږي بس باد لګيږي د موږ د وطن کې واوري ماوري 50 کې هم دغه توغلری دغه درې میاشتې دې راټوله توغلری نظمي سر کې شروع کیږي تر اخره پورې وای د نه نیمه پورې نه نیمه د لاس نو روزه پورې
دا وختونه راټویلای سي چې څو
وخت دا بس وخت ما الله ته معلوم ده موږ ته معلومات نشته غالي الله په خو دا موږ وطن کې د اعظم ډیر سخت راته کنه دا توغلو کې به باد وای دا د پلان په باد ده کنه د سی باد ده چل باد ده 50 باد ده پوزل دا شین بو
دا شستو شکاس بیا څه
په شازو شکاس دې بیا یې خونه ماتي یخ مات بس دغه غټ یخ نه دی دا ماتي کې سر صاحب ګرځي ګړ باور کوي راشه
دا جړې با جړې دا بیا څو شروع
کی انځل با جړې بس نغدې لغه دی ود سر اخوا د یتي بس شروع کیږي تر اخر نه نو
کی بیا څه شي
دی کې دا بس واوري کلاک اسی سرجه ورته وای موږ به د امزه کو باندې دی وګبا غو باندې خاور شین
په دې سجره کې خو خلګ نور میلیم کولای یخ مال
کې یخ چکو نه یخ چک موږ لخصه ورته وای دا
یخ په دې مهلي دی
او دې بس بچت ګيري کې اوس نه
هرات ګل د پکتیا د احمد خیل اولسوالی اوسیدونکو دی دای وای زموږ لور ته خلک جمعې دوه تقسیمه کوي
زمون په وطن کې دغه سکیره مطلب د جمع دوه تقسیمه کوي کنه یعنی په څلو په دې شی هغه کوي کنه ویشي دغه میاشت چې 15 تا ورسېدله دغه کم کوي تا یو ورکړل دا جدي میاشت کنه 15 درشم ته ورسېد هغه تاو شو چې هغه کې بیا د یخ ماتيږي کنه یخ مخ واوري ماوري بیا غلط نه دي لکه وس زمون په وطن کې چې د عمل سره جړې راځي کنه لکه ورځ هغه جړې راځي هغه نو ډیر سیلابونه ځان سره لري توانونه کوي مثلا زمکه وړي ډیر مشکلاتونه خلک حالت بیا ویني
شیر محمد خان د غزنی اوسیدونکو دی دی وای موریدلې چې چلی درنی دي بلګانی او شیشک پکې ګرځي څوک باید یوازې ونه ګرځي دی ودا همراته وای چې په چلو کې به څه کار کاوه
اگانه به ویله و دا یه باند تناغ نوزه چه چه بدی ویو دا بس دا وچه چلاکی دا غاب و یه باند موزه سه او بردار سه و بلا دا و دا سیساکی دیو کرد ما یه چه مدرید گیدرلو بسه و سویانو بسه بطللو تازیب هم سه خسی برا تاو کللو آقا بله پوستا کللو بیا به خرسوالی نو پوستا که سویانم بیا آقا کهو یه وجه کورتا بمار ولالتا بم بیا دوده کولم دا لمدا هغه بچول همدا چې لکه ووره بچل ډیر سه به خزنه نه سه لراتاو بم کدی خو
د پکتیا اوسیدونکو جمال او د شیخی کی سره ته وکړي چې د دوی لور ته به په چيله کې ګرځیده
زکه خپل یو لیدلې حالات درته وایم پکتیا کې اوسیدونکو د سیو سیمه کې اوسیدو چې ټول غورونه وای وځي و دره و چې په کې هم کته کورونه و نور څه نه و تقریبا وخت زه ما شوم او ما نو وخت کې ډېر اوازې به خلکو بویل چې د شپې باندې ما وځي چې دلته پیګم جنیات راځي پریان دی نه پیګم یو معموله خبره چالت و چې ما هم اوس په ذهن کې راځي دی بویل وای شیخی راځي نو هغه وخت کې زه به هم خپل متعجب شوم د شیخی به سره کوم خښه زه یو زلو ګورم نو رښتیا بعض وخت به چې موږ سحر پاتې د ماشومان وو کلم به چې دغه باندې راووتو واورم به ولیدې غټي غټي پخې به پکې روانې وي د واوره کې د چاپونه به پاتې ودی پخو زه نه پیګم هغه به اتمن کوم حیوانات وو چې د غرور نه برکته کېدل بیا به بیرته تل دی خو پخو چاپونه به خودی معمولا د خلکو په ذهن باندې دا یو غیزه کړي و چې دوی ویل چې د شیخی راځي نه پیګم پریان دی او چې دی چې دی
دا تورې سړې دی پرتې دی
قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه کوم راډیو ته لیکونه راستول پاتې مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا په کندهار کې 2 ویشت په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو بس یو په عزت اوسئ
اندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
وګمې وای ک اسمان دې زمری په خله کې ورکړي
د زمری په خله کې
ما پرې د همت اوردونکو ته سلامونه وایو وګمې نن به یو داسې با همت ځوان اوردونکو ته ورو پیژنو چې اسمان د زمری په خله کې ورکړي وو خو همت پرې نه خو دا یو خځه ته ځان ورساو
رښتیا هم نو شفق صاحب د تاندې څنګه بل برخه مو دې ته ځنګړي کړي چې ویل کېږي د کانکور ازموینه نور شفافه نه دی پاتې
هو لازمي نه وړاندې ځوابونه یا خو په پیسو خرڅيږي وګمې او یا ل نور لارو یو شمیر زکونکو ته د پښتنو ځوابونه ورکول کیږي
د سید دلور زکړو وزارت په دې اړه څه وایي په خبرونه کې اوریدل شي دوستانو
وګمی وای الکاسب حبیب الله
کیسه اونکه د الله دوست
هو خدای یو کار کسب زکول هم وخت حوصله او هم همت غواړي
اریته هم همدست شفق سیب شاکر الله کرامت یو ځوان لابراتوارست دی چې اوس د کابل پر روی بلخی روغتون کې دی ویني بانک مشر دی
هو او ترڅنګ په شاشه‌ای سیمه کې خپل شخصي طبي لابراتوار هم لري خو څومره په اسانه چې وګمې ما او تا دا خبر وکړه دومره په اسانه د تر دې ځای نه دی رسیدلی
او لوګي نسته یو ډیر تکلیفونه یې ګاللې دي په سر کې به اندای د خپل ځان او خپل زده کړو پاره
راته وایي
سم زه د پکتیا ورته خپل ولسوالۍ ځاځیاریوب کې پیدا شوم انقلاب شروع شو موږ مهاجر شو پاکستان ته ماشومان ولته د افغانستان کمشنری سکرو نو موږ په خیمو کې سبقونه شروع کړل زموږ اقتصاد د پسی پر ولاړو سکول ویل نه بعد زه بوتلم او پلاس همې په دکاندار کې زیات همکاري کوله په اشاره به سیوا د یوازې دکاندار او یو د لارګو ټاله لرلو بیا د لاسم سره نه بعد درته ولې سوا د غرش تحلیل سره صدا کورم جنسي موږ مونږه پیس ورکول. بیا ما د شپې چوکیداری شروع کړه، موږ ته شپې شپېته روپۍ کلدارې بیا راکولې، د مکتب فیس ما ورباندې لنډولو. د ورځې بعضي وختو کې ما بازار کې کیلې او مالټې او دا هم سره خرڅول. دولسم سم چې خلاص شو کانکور امتحان مې چې ورکو، د کابل پوهنتون اقتصاد پوهنځي ته کامیاب شوم. قبلګا سه مشوره رانه کړه چې دا ما وایا، ما و چې ولې چې چرته رشوت واخلې. ما شوق پیلوټې سره و، خو بس قبلګا سه مې خبر شوی و پاکستان را پسې راغلو. جاده نه در پښتون جمعه تو دې سسلاند کې نه ولم راتوي و، به نه بخم چې پیلوټې ته لاړ شي. دوه نه منې کړم، خاصه وکم چې کا ډاکټر کوم بخښ کیږي حق نه رضا کوړه. خو ما دوه مشه دل تیرې کړې، تبدیلی مې وکړه. اخر بوخان غزنفر انسټیټیوټ په نوم یې دی. دې ترانه ما قبلګا سه ته مې قصه وکړه، نه ډیر خوشاله شو.
وګمی که یو خوا د پلار مارک شاکر الله کرامت ته د پلار د اوګو بار هم ور پوګه کړ، نو بل خوا ځینو نه غوښتل چې د پرمختګ وکړي،
ځکه د دې پر ځای چې حوصله ورکړي، زړه یې وساتي، له درسې منی کاوه او مزدوري ته هڅوه.
خو د هغه محل هم له ستونزو سره مقابله وکړه او یوازې د خپل زړه غږی واوري.
د دویم سمستر په ختم کېدو کې امتحان ته درې ورځې پاتې وې چې قبلګا صاحب زما وفات شو. زه دلته خبر شوم پکتیا ته چې ورلم جنازه راوړې په پکتیا کې، نو غي خو تصپره دی جنازه. متاسفانه ما ته خپل پر جنازه یې مړې ونه لیدل. ځي دوستانو خپلوان را جمع شو، ماته ویل چې مزدوري کوه، نور هم پانتون ما وایا. د تربرنه کیسې هم چې دا به درس نو وای. بیا داغه مخالفت په سر باندې ما حمله راوته، راغلم کابل ته. زمونږ یو تر زو وی حاجی وزیر خان هم میږي الله دې جنتی کې دمه ته 500 کلداري راکړي. امتحان شروع شو، خو ډېر په سوري زړه مې امتحان نه ورکړل. په دې 500 روپۍ کې چې پاکستان نه راغلم، کابل ته 300 روپۍ کړیا او مصرف وشو، 200 کلداري پاتې شوې. تاسو باور کوئ کنه؟ دا خبره زړه رحم کوم. ما په دې 200 کلارو باندې شپږ میاشتې تیرې کړې. د ستر اختر ورځ وه، ما سړه ډوډۍ وخوړه، کور ته نه وم تللی، پیسې د لارې کریا نه ورسره.
شفق صاحب، نه خدای خوښیو او آرامۍ ته دومره حوصله ورکړې چې تل مو ملګري واوسي، او نه یې هم غمونو او ستونزو ته دومره زور ورکړې چې هر شیبه مو وزوروي.
هو، بیخي هم داسې ده. د کرامت د بخت سوري هم وږمې یو وخت له خنډونو او بندیزونو پاک لار ومونده، او داسې پرې روان شو چې نیکمرغي او سوکالی په برخه شوه.
درې کلن انسټیټیوټ خطا شو، بیا لاړم بانکي خونې مرکز کې مې وظیفه واخیسته. کور یې بعد ډاکټر صفی الله نمیدو، شیرین خان نمیدو، دا دونه پر مسډیر هم کاری کړی و. اوس تقریبا شپږ کاله کېږي د شپنې ربی بلخي کې د وینې بانک د مشر یا امیر په صفت وظیفه اجرا کوم. بیا هم د حاجي وزیر خان شل زره کلدارې راکړې، لاړم پیښور ته هم را سره و، سامان می واخیستلو. د ترالم شپږ میاشتې مزدوري ما وکړه، کور ته بیا هم لاړم. په دې شپږو میاشتو کې مې شخصي لابراتوار جوړ کړ د شهید منطقه کې. د دې په څنګ کې مې یو ځکه شخصي د شپې کار هم کول، نو کریم هم کوله. هغه خلک وایي چې تیارو پسې رڼا شته. خدای شته، ډېر تکلیفونه مې تر کړي دي، خو اوس د خدای نه ډېر راضي یم او ډېر خوشحاله یم. لوکس لابراتوار الله تعالی را کړی دی چې سی بي سي ماشین لرم چې تقریبا نن سبا یو لس کلدارې کمل لري، چې دې کې اتلس معاینات مکمل اجرا کیږي. او بل میکر لب ماشین وتوای چې د باندې ټول د بشمیو ټیسټونه اجرا کیږي، تقریبا څلور لکه هغه خمر لري. همداسې نور خو وسایل لرم. درنیمو یا څلور بجنه بعد مونږ راځو خپل مینخانې ته. خو د مزګر درو بجنه زما له بطور خلاص وي، څلور نن تر مخام مستنه پوره.
ځوانانو کرامت مو د خپل ژوند په دوه داسې خاطرو کې شریک وي چې یو خاطره به تر عمر خپل کړي خواري ورته قدرمنه کوي،
او بل به
تر مرګ هم تکبر او غرور کولو ته پرېنګدي.
هو،
د ورځې نه ورځ وا چې مهاجرو امتحان مو کور کې لاټین کې تیل نه وو، نو ماته مې مور چراغ ولګول چې بچی سبق وایا. سبا شپې ته بل امتحان مو تی وی چې بچی نن شپه د سپوږمۍ ته درس وایا. ته باور کوي چې په سم سپوږمۍ ته ما د شپې درس ویلې. ما په ژوند کې یو غټ امید او ارزو لرله چې ما سره خپل مور ډیر تکلیفونه ګللی وو. یو څوک ما کور سره وکم، والدې سه بارمان پر کو، او په څنګه زما هم نصیب سره شو. یو ډیر خوشاله يم چې مور امان پر کو په مدینه منورې، او بل خو په مکه مزمه کې مور خدمت مې وکړو.
more more tazma har sab khalas makaye tazma de tazma babo zama dat kaye umar de der sha tan de qurban to la duniya shi
زه په لیلی کې مریض شوم، جلدی تقریبا ته پیدا شو. زما یو امکار وو ډاکټر صاحب نور احمد نومیږي، زه د لاسه ونیوم. یو ډاکټر د عبدالحق نظری نومیږي، دې ته ورسته ما نسخه راته ولیکله. ما سره پیسې نه وې، زما د 1000 روپۍ د نسخه پیسې هغه ډاکټر ته دی انډیوال ورکو. ا دوا می تر نن شپې پورې نه داخستې، پیسې نه وې او نسخه می ساتلې تر اوسه پورې د یاداش په ډول، چې انسان نه لوی ونی شي.
شفق صاحب وایي که انسانان چې خدای پاک څومره پر مخ بیایي هغومره نیکیږي، خاکساره کیږي او ښېګڼې زیاتیږي.
هو وږمه، خو بد انسانان چې څومره پر مخ ځي بدګڼې هم زیاتیږي. شاکر الله کرامت کا په روغتون او خپل شخصي کتنځي کې د ډاکټر سپینه چپنه غوندي، خو چې کلی ته لاړ شي نو بیا څه کوي؟ وږمه
خپل ورور سره په دوکان کې مرسته کوي او پوله پټۍ هم کوي.
هو، د نورو ځوانانو هم همداسې څه کول غواړي.
ورور مې هم ډېر تکړه لایک ورور دی، او څه ماکو څه کړی او څه دغه همت کړی دی. یو ښه لوکس آیسکریم خانه لري په څنګ کې، لباس پرشي دوکان یې، هغه هم لري. په سیمه کې کوم سیروم پیچ کړی 500 مان، هغه چې پیدا کېږي هغه هم کوم. او په څنګ کې د ورور سره خپل دوکان هم کوم او نور کلیوالي کارونه هم کوم. خپل ژوند نه مې دا تجربه اخیستی، بې زحمت راحت نشته. زه په ټولو ځوانانو باندې غږ کوم چې یو سیکنډ هم باید ځای نه کړي، خپل د ژوند کارونه په خپل ټایم باندې سطر سوي. یو ځوان هیڅکله باید ناامیده نشي، که چیرې ناامیده نشي خپل ملا په خپله کلکه وتړي، او بل خصوص د علم په مټ خپل هدف ته انشاءالله هر څوک رسیږي.
تاسو له آزادې رادیو څخه تاندې څنګه ته وګورئ.
وګمی شاکر غوښتل چې پیلوټ شي، خو په کانکور ازموینه کې اقتصاد پوهنځي ته بریالی شو، چې له هغه هم د پلار په خوښه خدای پاماني واخیسته او منځنۍ طبي غوره کړ.
خو شفق صاحب، موږ نن په دې نه غږیږو چې په کانکور ازموینه کې مور او پلار خپل اولادونه خپل خوښې ته نه پرېږدي، بلکې په دې غږیږو چې ویل کېږي د 100 کال د کانکور ازموینه کې درغلې ډېرې شوي.
هو، په سر کې د سید رحمان خبر یاورو. وګمی چې په کابل کې تازه له کانکور ازموینې راوتلی وو، دی وایي چې د ازموینې په منځ کې د پښتنو د وابونو کلیز د کونکو ته د میسج په مرسته لیږل کېده.
دا اوس مې امتحان ورک د کانکور په کمیټه کې انداز خلکو چې منګال تناستو استادان به ورته راتله ورته بینه کول ورکو، یعنی په خپل استادان بوله پرچی حل کولې. دا تر دې چې دا پورم کلی به یو شاګرد ته غال چلته د امتحان پسانه کې بناستو، کم سچ ویل کېدل چې باید د کانکور سنه ډیره شفاف اوسي. خاص نه و
ځوانانو راځي د څو ولایتونو ځوانانو ته هم غوښ شو چې ځینې د سید رحمان په څیر خبرې لري او ځینې بیا د خبره نه مانی.
نه مانی هو
نوم زبی ولاده ما سکل امتحان ورکړ. مشکلات یو دا و چې اکثره شاګردانو سپینې پرچې ورکړي او هغه د پیسو په بدل کې استادانو خپلو دفترو کې ډکول. نظارت والا کسان هغه کسانو د کابل نه چې کوم حیاتان راغلي وو، هغوی خپله داسې موقع جوړوله چې کوم کسان پیژندل، هغوی سره داسې روابط او د سوالونو یعنې یو ګډوډیشن جوړ کړو.
نوم سمیر است، شفافیت هم بسیار خوب بود.
زما نوم سمیر دی. د شفافیت په اړه که ووایم نو ښه و، خو داسې ګنګوڅه چې د پښتنو د ځوابونو کلی ځینو زده کوونکو ته ورکړل شوی دی، خو ما په خپلو سترګو داسې څه نه دي لیدلي. یعنې زموږ په کوټه کې چې نږدې 30-40 کسان ناست وو، داسې کومه موضوع نه وه.
نفر بودیم، هیڅ کدام موضوع نه بود.
نوم مخلص ده، ازموینه ورکړله. هغه خلک چې واسطه یې وه، خپل خپلوان یې چارواکي وو، او هغوی سوالونه مخکې له مخکې باسلي وو، او هغه څوک چې واسطه یې نه وه هغو امتحان ورکړ. په ازموینه کې داسې پاتې راځي.
خو دوستانو، د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش بیا د کانکور ازموینه یوه شفافه او له هر ډول درغلۍ او لاسوهنې پاکه بولي.
خدای دا مني چې تر دې په خوا ځینې ستونزې وي.
د تشویش خبره موجوده وه. زموږ ګران ځوانان او داوطلبان په لور باندې خبرې کولې چې یعنی هغه افراد چې هغوی هیڅ ګونه دنده په امتحان په صحنه کې نه درلوده، شکایت موجود و چې دغوی لاسوهنې په کانکور کې کوي. په تېرو کلونو کې 100 کال دغه مسله ته موږ چټکوالی ورکوو، دغه موردو تصمیم ونیو د کانکور د مبرمیت لپاره، یعنی د امنیت لپاره، چې د مسؤلیت خبره ده او د شفافیت خبره ده. ډیری هڅې هم په تېرو کلونو کې سوي ده. 100 کال ډیر په دغه مورد په دي چې هر ورځ د طالبان د کانکور ډیریږي، او په دغه برخه کې موږ هغه تجاویز نسو چې د تقلب، جعل تصویر او همچنان د فوتوچین په مسایل کې، یعنی په تېرو وختونو کې یعنی موضوعات موجود بود، اوس دغه موضوع موجود نه ده.
خو وګمې سید رحمان بیا د خپل خبرو د ثابتولو لپاره وایي چې د ازمینې په صحنه کې یو زده کوونکی سره موبایل ونیول شو. په هغه موبایل کې څه وګمې؟
بیا هم سید رحمان
داسې ګونګې
سیوی چې د سوالونو کلی او چاته د پیسو په بدل کې په میسج کې ورزي. موږ په خپل مولي د زمانه دوه چوکې تقریبا لري او څوک ناشته و استاد ورسره ټلیفون ونیو. نو کله چې دا ټلیفون واغسته په ټلیفون کې د آی ان فورم چې دې کار کو دا همدغه فورم د سوالونو کلی و ورکه چې دا په خپل یو ثبوت دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ابراهیم هم د موبایل لاري د پښتنو د ځوابونو د کلی لګلو خبره تاییدوي او وایي
موږ سکل کانکور امتحان ورکړو نو په دې امتحان کې غلطیان ډېرې وشوې ځکه چې دا کلی چې د موبایل ته راتلو مسیج براغه موبایل کې به داغي کلی کې خپل سوال تور چې کوم جواب وو هغه به تور بس دوی په اسان ډول کولای شو چې هر سوال جواب په خپل ډېر ضروري کې.
خو نور بخش دا ټولې داوی ملګرو ناسمه بولی وايي چې د کانکور د ازموینې د هر پړاو او ګروپونو پښتنې د بل پړاو او ګروپونو له پښتنو سره توپیر لري چې په هیڅ ډول داسې یو کار د کېدو امکان نشته.
او همدارنګه دای د هم وایي چې که څوک کوم اسقه اسناد لري موږ سره دې شریک
کړي.
موږ په یو حوزه کې په یو فورم باندې اکتفا نه کوو، یعنی څو فورم په نظر کې نیول کېږي چې تر څو په هغه شفافه شکل باندې دغه موږ هم سرعت ورته ورکو او په زمين کې د طلب لپاره خصه زمينه مساعد شي چې دغه خپل سوالونه حل کړي. نو څنګه کولای شي چې مثلا په یو حوزه کې یو کتابچه موجوده و هغه نه نقل وسو او دغه نه یعنی سوالونه وتلي دي او نوي سوالونه دا کومه موږ را دوو او په زمين کې کله چې موږ په یو حوزه کې سوالونه یعنی استفاده کیږي بل حوزه کې استفاده نه کیږي علمی له لحاظ از موږ کانکور ریاست یعنی تکمیل دا علمی افراد وسخه دغه اداګان زره دوامه او زه ټولو هیوادوالو ته او ټولو ځوانانو ته اطمینان ورکوم چې موږ د شفافیت خبره کوو او دغه شفافیت باندې موږ ټینګ دریږو او حق به حقدار ته به ان شاء الله رسیږي. موږ په تیری وختونو کې د مطبوعات لاره هم په ویب سایت کې موږ ویلي دي چې هغه ځوانان چې کوم سند لري کولای شي موږ سره دغه شریکی کنه دغه اداګان بی اساس دي بی بنیاد دي.
وګمې سکل هم زرګونه ځوانانو دا کانکور ازموینه ورکړه خو یوازې تاکل شوی شمیر کسان به لوړ زده کړو ته لارومي. نو که د کانکور پروسه شفاف وي
نو اهل اول کسان به بریالي شي او که د درغلوې خبره رښتیا وي
نو ډیر کم سواد به خو پوانځي ته بریالي شي او لامل به
د تکړه ځوانانو حق خوړل شي.
هو